السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته راولم. د دې خبرونه تخنیکی چارې امان الله امیرزه پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې په کابل کې د تیر شپې بریت پای ته رسیدلې او څلور وسلوال چې غوښتلې په وزیر اکبر خان سیمه کې یو مېلمستون ته ننوځي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوې دي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیران پاتې شوي دي د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري. د نورو رپورټونو او موضوعاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نشته د څلور حمله کوونکو په وجلو سره پای ته ورسېده. د تخاب اشتمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن په دغه ولایت کې په یو وسلوال حمله کښې ووژل سول. او په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تېره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. د خبرونو تفصیل، د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نشته د څلورو حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې ملکي کسان ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسېږي.
وسلوال طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبال و تېره شپه د وزیر محمد اکبر خان مینی په سیمه کې د هیټل په نوم پر یوه میلمستون حمله وکړه. د روانې میاشتې په پیل کې د کابل پر پارک پلیس میلمستون د حملې په ترڅ کې د څو بهرنیان په ګډون څوارلس تنه وژل شوي وو. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یوه رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رای لپاره وروپیژني. افغان ولسمشر تېره اونۍ معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونوموه او وروسته یې هغه هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبي فراهي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه اسناد دي چې ولسي جرګه ورته اړتیا لري تیار کړي دي.
او دا نن موږ د افغانستان و ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو، ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور یا رای اخیستلو لپاره نیټه وټاکي. که ولس جرګه د دفاع د وزیر په توګه ښاغلي ستانکزی ته د باور رای ورکړي، دا به لومړی ځل وي چې د یوې کابینې ټول غړي د ولس جرګې له لوري د تایید وړ ګرځي. د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په مندېش سیمه کښې وژل سوي دي. د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ بیا په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قمندان وژل سوی و. وسلوال طالبانو تر اوسه په د تخار د اشکمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار د ناصرګندو وسلوال په ډزو کې ووژل سول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې څارنوال سید محمد او زوی له خپل کور څخه د دفتر پر لور روان وو چې ورباندې حمله وسوه. اسیر زیاته کړه چې حمله کوونکي په تېښته بریالی سوي، خو زیاته کړه چې د نیولو په هدف یې څېړنې روانې دي. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په جډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یوه یورو 4.6 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 6 پله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ 15 پله او زر پاکستاني کلارې 1518 افغانۍ. بیا هم شراغلست. په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تیره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. متحده ایالاتو پر رضایان د جاسوسۍ په تور د خندا اور بړلې دی. د ایران خبري رسنۍ ویلي دی چې د محاکمې پر مهال د رضایان میرمن یاګانه صالحي هم د خپل خاوند تر څنګ ولاړه وه. څارنوال د محکمې په درې ساعته بهیر کې پر جوسن رضایان د جاسوسۍ تورونه ولوستل. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان پر ایران شاخ کړی چې پر رضایان د په خبره د خندا وړ تورونه لري او نوموړی سمدستي خوشی کړی. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادي د نیول لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. شاوخوا څلور زور سرتیرو چې شامل شي او سنی وسلوال قبایل ملاتړ کوي د رمادي د بیرته نیول لپاره د دوشنبه په ورځ پراخ عملیات پیل کړل. د اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلې د رواني مئی میاشتې په سر کې د رمادي ښار ونیو. د امریکا په مشرۍ د نړۍ ائتلاف هوایي ځواکونه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به ښایي ونه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب العجل د جون تر پای یوه هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. ګیرار اردو د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې د اتلانتیک څیړنیز مرکز په خبرو کې وویل د دې ډیر احتمال شته چې په راتلونکو څو کمو اونۍ کې یا تر هغې وروسته به یوه موافقه ترلاسه نه سي. هغه ویل تر اوسه ډېر تخنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. په دې معنا هر هغه تفاهم که ترلاسه کېږي هغه به یوازې تشي خبرې وي. په متحده ایالاتونو کې د جرمني سفیر وویل که کارونه بیا هم ښه مخ ته لاړ سي پر ایران لګول سوي بندیزونه به د روان کال تر پایه لرې نه سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه متحده ایالات، روسیه، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني پر داسې یوې موافقې خبرې مخته وړي چې له مخې به ایران دې ته اړ کوي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکرین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریز په خاطر انتقاد وکړ. د هغه هیواد چې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 6000 څخه زیات کسان وژل سوي دي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي یانس ستونبلګ سره په لکتنې وروسته وویل چې دوی د دې فرصت ترلاسه کړ چې د اوکرین پر وضعیت خبرې وکړي.
دوی
وایي موږ فرصت درلود چې د اوکرین پر حالاتو او د روسیې لخوا د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریځ په اړه بحث وکړو. موږ په دې تاکید وکړ چې د ناتو اساس یوازې د ترانس اتلانتیک د امنیت لپاره نه دی ښودل سوی، بلکې هغه په ډیرو ډولونو د نړیوال امنیت لپاره هم اساسي. اوباما دغه راز له روسیې وغوښتل چې د بیلتون پالو له ملاتړه د لاس واخلي او د اوکرین له ختیځ څخه د خپل ځواکونه وباسي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه چې روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکرین کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ډېرې سړې سوي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت دفاع وزارت ته د نومان معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کابل د امنیت قومندان وایي چې ټول برید کوونکي چې تېره شپه غوښتل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو ګیسټ هاوس ننوځي وشلې دي.
دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان تر منځ کوم هوټل کې دا غوښتلې چې په دې هوټل کې دخول اجرا کړي. همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول مهم دلوګیری وکړه.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابروي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په ترڅ کې د نور رپورټونو سربیره دوونیس پروګرامونه کور کله او د ګوډه اچار تفریحي خبرونه وای.
ماشومان ګلونه دي، ماشومان لکه کاکاو غوندي خواږه او خوندور دي. ماشومان ته باید ژاولې واخلو، پاپړ واخلو.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 چپا د سهار لونه د ماخام ترو بجو پر په افغانستان او په خاستوګه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته نوماند معصوم ستانیزی په باب یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. افغان ولسمشر اشرف غنی معصوم ستانکزی تیره اونۍ د دفاع وزارت لپاره ونومو او وروسته یې د وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رایې اخیستلو لپاره نیټه هم وټاکي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
ولسی جرګې ته دغه رسمي مکتوب دې ته زمینه برابروي چې دا جرګه د کابینې وروستي وزیر ته د رایې ورکولو پروسه پیل کړي. له دفاع وزارت پرته ولسی جرګې د کابینې نورو ټولو غړو ته د باور رایې ورکړي دي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه سندونه چې ولسی جرګه ورته اړتیا لري تیار شوي او نن به ورواستول شي.
او دا نن موږ د افغانستان و ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ معصوم ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه یې دنده ترسره کوله د دفاع وزارت ته ونوموه او وروسته یې هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د رسمي مکتوب له رسېدو سره سم به دا جرګه خپله کاري پروسه پیل کړي. د ولسی جرګې د منشي دوهم مرستیال عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به د معصوم ستانکزی په اړه د رایې اخیستو نیټه وټاکي. موږ تمه لرو چې هر څومره ژر چې کیدای شي اسناد ترلاسه کړو او هغه د پارلمان د تایید وړ وګرځي تر څو په امنیتي سکتور کې اوسنۍ خلا ډکه شي او وکولی شو چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښو پلانونو او پرمختګونو شاهد واوسو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له تشکیل څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي، خو دا حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت څوکۍ ډکه کړي. لومړی جنرال شیر محمد کریمی د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته وروپیژند چې ونه توانید د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. وروسته جنرال افضل الدین دې وزارت ته ونومول شو، خو د هغه د نومول کېدو مسأله تر ولسی جرګې ونه رسېده او په خپله له دې پوسته تیر شو. د راپورونو له مخې د دفاع وزارت د یو شخص د نومول کېدو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې ولسی جرګې ته د دفاع د وزیر د نومول کېدو مسأله وځنډېږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابر شي. دا خبرې د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ایران له سفره درستنېدو وروسته خبریالانو ته وکړې. په عین حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دغه مرستې به د راستنو شوو کورنیو ستونزې کمې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ایران او پاکستان منلی چې افغان کډوال به په زوره له خپلو خاورو نه باسي او هغه افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري راجستر بشي. دا خبرې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د ایران له سفره د راستنېدو وروسته د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. د وویل د افغان کډوالو په اړه په جوړې ناسته کې پریکړه وشوه چې له افغان حکومت سره به د راستنو شوو کورنیو د بیا میشته کېدو په خاطر 168 میلیونه ډالر مرسته وشي.
امسال برای اولین بار ما یک پلان را اجرا کردیم برای جلب منابع.
سشکل مو د لومړي ځل لپاره یو پلان وړاندې کړ د خپلو کډوالو لپاره د مالی منابعو د جلبولو په مقصد. موږ په دې پلان کې لمرستندوی هیوادونو 168 میلیونه ډالر غوښتي دي. لنی کمرغه په غونډه کې ومنل سو. دا پلان به مرستندویو او بیا د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو عالی کمشنرۍ ته د اکتوبر په میاشت کې وړاندې سي.
د معلوماتو لمخې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د روان کال د سور په 29 په تهران کې یو ناسته جوړه شوې و چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر استازو ګډون کړی و. د وبل دغه مرسته به راستنو شو کورنیو ته د کورونو په جوړولو، د اوبو رسولو په سیستمونو، پوهنې، کارموندنې او داسې نورو برخو کې ولګول شي. د کډوالو د چارو وزیر دا هم وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا هم ومنل شوه چې له دواړو هیوادونو څخه به افغان کډوال په زور نه بلکې په داوطلبانه توګه ستنېږي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه قانوني اسناد نه لري او د همدې له امله د پولیسو لخوا په سختو شرایطو کې اوسیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې دغه مرستې به د هغو کډوالو ستونزې کمې کړي چې هیواد ته ستنیږي. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادي راډیو ته وویل
بدون شک کمک های نقدی، مساعدت های مالی و غیر مالی در روند
پرتله شک نقدی، مالی و غیر مالی مرستی د کډوالو د داوطلبانه راستنیدو له بهیر سره مرسته کولای سي او همدارنګه بل راستنو سو کورونی سره د ځای پر ځای کېدو په پروسه کې هم مرسته وکړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوی کورنۍ وای چې افغان حکومت ورسره د راستنیدو وروسته لازم مرستې نه دی کړې. دوی وایي یوازې په سرحدونو کې د یوې کورنۍ پر سر له $200 پرته نور هیڅ نه دي ترلاسه کړي. دوی له حکومته غواړي چې دوی ته د خپلو سیمو کې د کار شرایط برابر کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو ځوانان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې له هیواده ووځي. دوی وایي که په هیواد کې دننه راستنو شوو ته اسانتیاوې برابرې شي له ایران او پاکستان څخه به هم پاتې کډوال هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه 4 اړخیزې غونډه کې پریکړه شوې چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه مو د خان محمد سیند رپورټ واورید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو نا آورای. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د دې هیواد وضعیت ته اندېښمن دي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په ځانګړو مرکو کې د افغانستان پر روان وضعیت، د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي پر عواملو او هم د افغان ولسمشر د حکومت پر فعالیتونو یو لړ څرګندونې کړي. نوریاس نوري پړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري د بریدونو زیاتوالی، د اسلامي دولت ډلې د حضور او د ملي یووالي د حکومت نه اغېزمنتوب هغه عمده مسایل دي چې په افغانستان کې د امریکا دو پخوانیو سفیرانو پرې اندېښنه څرګنده کړه. رونالد نیومن چې د 2015 او 2008 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته ځکه زور ورکړی چې غواړي له یوې خوا د ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزوری کړي او له بلې خوا د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د جګړې په ډګر کې خپل وروستی زور وازموي. زما په نظر موږ باید دا ومنو چې که خبرې پیل هم شي جګړې به نورې هم سخت شي، ځکه طالبان به هڅه وکړي چې د جګړې له ډګر څخه پر خبرو اترو د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار واخلي او موږ باید دې انتظار ولرو چې سږکال به د جګړو له پلوه سخت کال وي. نیومن چې اوس په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکایي اکاډمۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر دی، د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله خو د ملي یووالي د حکومت پر اغېزمنتوب اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې ورځ تر بلې افغانان له خپل حکومت مایوسه کېږي.
زه
ډېر د ملي یووالي حکومت ته اندېښمن یم. دا حکومت د اصلاحاتو او د کارونو د ښه ترسره کېدو لپاره ډېر ښه فرصتونه لري خو هغه ډېر ورو مخته ځي. ما اورېدلي چې افغانان ورځ تر بلې مایوسه کېږي. زما په فکر د ملي یووالي حکومت ته پکار ده چې زیات اقدامات وکړي. دا حکومت خبرې ډېرې کوي خو تر اوسه ډېر څه نه دي ترسره کړي. خاغلی نیومن چې د افغانستان بایلونکي او ګټونکي جګړې په نامه یو کتاب چاپ کړی زیاته کړه که څه هم ولسمشر اشرف غنی غواړي چې کارونه ښه مخته یوسي خو د دې لپاره چې د خلکو باور خپل کړي باید حکومت یې وښیي چې یو څه لاسته راوړنې لري. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت په داسې حال کې په کار پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د تیر میلادي کال په پای کې ختم شو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي. په اوس وخت کې له 10,000 څخه زیات نړیوال سرتیري چې ډیری برخه یې امریکایان دي په دې هیواد کې حضور لري او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه
هر پلوه په خپل پښو نه دي درېدلي چې وکولی شي د طالبانو او د داعش په نامه د نوې ډلې د ګواښونو مخه ونیسي. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړې انتقاد وکړ چې غواړي د 2016 میلادي کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ډیری برخې له دې هېواده وباسي. هغه وویل امریکا باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي او بیا پخوانۍ تېروتنه تکرار نه کړي او هم د عراق له وضعیت درس واخلي.
ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسمی تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر این شرایط بیای خوب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شود که شرایط قسمی خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود.
خلیلزاد چه افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د 2003 او 2015 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کوله، پر طالبانو سربیره افغانستان د یوې بلې د داعش په نوم ډلې احتمالي ګواښونو ته په اشاره وویل چې امریکا ته پکار ده چې داسې یوه ستراتیژي ولري چې د دغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي.
اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
رونالد نیومن چل خلیلزاد ورسته د افغانستان لپاره د دو کلونو په مخ د سفیر په توګه دنده ترسره کړي، هم د خلیلزاد له دې خبرې سره موافق دی چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت ډله له نږدې وڅاري او په دې اړه چې آیا دغه ډله د افغانستان لپاره بالقوه ګواښ دی ارزونه وکړي. خاغلی نیومن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه وکتل او ویویل دې هېواد هیڅکله هم دا نه ده ښودلی چې په دې برخه کې د رښتینی همکاري کړې وي. نیومن د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه وویل ما هیڅکله نه دي لیدلی چې د پاکستان حکومت د په رښتیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. زه نه پوهیږم چې صدر اعظم نواز شریف په رښتیا کولی شي آی اس آی کنټرول کړي. باید منتظر واوسو. دغه ډېرې ښایسته خبرې دي، خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د چین په اورمچی ښار کې د طالبانو درې مشرانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مهم استازي سره کتلي دي او دغو خبرو ته هم آی اس آی او د چین حکومت زمینه برابره کړې وه، خو طالبانو رد کړه چې دغه خبرې دې ترسره شوې وي او د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړه. خو په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په وینا هر څومره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي، ښایي هماغومره به موږ د جګړې د سختېدو شاهد واوسو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم ورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو څخه خبره کړې دي. اسدالله لودین د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستان د هلو ځلو څرنګوالي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات ودروي، خو د لیکوال په خبره افغانان تر اوسه هم په دې ژمنو شکمن دي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستاني چارواکو له دې وړاندې هم ورته ژمنې کړي، خو زیاته کړې ده چې تر څو طالبان په افغانستان کې جګړه بس نه کړي په دې ژمنو یې باید باور ونه شي. په مطلب کې راغلي دا به په لنډ وخت کې معلومه شي چې آیا پاکستان رښتیا هم له وسلوالو مخالفینو سره یارانه ختموي او کنه. چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان د چین د چارواکو میلمانه دي. په سرمقاله کې راغلي چې حامد کرزی چین ته غیر رسمي سفر کړی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې که طالبان له حکومت سره سوله وکړي نور به بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. د ورځپاڼې د وال سټریټ ژورنال راپور راخیستی چې ویلي دي طالبانو او افغان چارواکو د چین په اورمچی ښار کې په پټه خبرې سره کړې دي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې د سولې ټینګښت لپاره باید له اسلام آباد سره خبرې وشي، ځکه هغوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی خبرې راخیستې چې ویلي دي داعش ډله د سیمې هیوادونو ته په ستر ګواښ بدلېدای شي، ورسپانې په چین کې په یوه غونډه کې د حامد کرزي خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له روزلو لاس وانخلي دا ډلې به آسیا ته په ستر ګواښ بدلې شي. په مطلب کې راغلی چې حامد کرزي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې سوله زموږ هدف دی خو په هیواد باندې جګړه تپل شوې ده. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې سوله د هیواد اړتیا ده، خو زیاته کړې ده چې دوی جګړې ته هم چمتووالی لري.
په هلمند کې یو ځل بیا ناامنیو او د وسلوالو ډلې زبریدونو زور اخیستی دی. د هلمند د والي مرستیال وایي هوا ګرمه شوې ده او وسلوال غواړي یو شمېر سیمې ونیسي، خو د هلمند د مدني ټولنې غړي وایي کچېرې مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنه ونه کړي امکان لري ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. په اړه یې تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې اورو.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې د روانو نامنیو او ډلې زبردون لړۍ د دې ولایت د مارجا او ګرشک ولسوالیو په شمول جن نور سیمو ته هم غځېدلې ده. دوه ورځې وړاندې د سنګین د ګنبدو او چوغک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بردونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتله، خو دولتي چارواکو یوازې د پنځو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دوشنبې په ماپښین د نوزاد د سورکانو او خوله جمال په سیمو کې سختې جګړې وشوې چې ځینې سرچینې په کې د دوه ویشتو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي، خو دا چې جنگونو ولې دومره زور اخیستی دی. د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسول یاروی هوا ګرمه سوې ده، وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچي. هغه باداران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپل روسي هڅه وهاندو کې فلله الحمد زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونی گزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنګین کې وړم شپه او نوزاد کې بیګاش په همدارنګه د سیستاني اړوند د مرجي مربوطه سیمو کې د دشمن مړي پاتې دي. دلته لاسونه په سیمه کې ستاسو تاسو یې کولای شي عمل نه وګوري. انشاءالله زمونږ د ځواکونو جنگي مورال لوړ دی، خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه لور تلفات اوري، موږ هم تلفات لرو خو په هومره کچه کې نه دي لکه دښمن ته مشاړه وړي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په هومره اندازه چې ویل کېږي نه مني، خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزی حکومت پاملرنه وکړي بلکې د دې ولایت په نظامي مشرانو او رهبرۍ کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي، بلکې د نشي توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطا الله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزي دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی. او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالیو کې د قربانیو شاهدان یو. موږ هر ورځ په شمالي ولسوالیو کې قربانۍ ورکوو. په زیات تعصب سره به دوایم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنګین کې قربانۍ ورکړله، او همدارنګه مو په مساکلا کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټولې شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې چې په هلمند ولایت کې زور اخیستی دي جګړې، دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تاریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا یې مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی، هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنگین، نوزاد او مساکلا هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بردونو کار اخلي او توانېدلي دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجې ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرستدي او سستانه کې هم بردونه زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې نامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته وړي. ویل کېږي په اوسنیو نامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني د همغږي د مرکز مشر فرهاد داوري وایي افغان ځواکونه د رهبري او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلي دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په سیمو کې وس وسلوال کوي سوي دي، دوی اشتد دو وسلې پیدا کړي دي، دوی وسلې کوي سوي دي. په دغه کوي وسلو سره چې پولیس نه لري زیاتره وسلې په دغه سره دوی پرمختګ کړی دي او بالاخره دا جګړې نور هم دوام پیدا کړی دي. نو همدارنګه ځینې نور عوامل هم دي، په پاسمه کې ستکاچا کشتون دی پاسمه کې د پوسنی واکې د داعش پیدا کېدل دی داسې وزیر پر سوی دی د ټول هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنگ تور سوی دی جګړه روانه ده او بیر اخره هغه دی چې اوس مجاهره ورځ وینو چې زموږ پولیس د شکست سره مخامخ کېږي
په هلمند کې کتر هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالۍ کې وسول خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي په هلمند کې د 215 میوند قول اردو د مطبوعاتي دفتر څخه د دوشنبې په ورځ په یوه رالېږل شوي خبر پاڼه کې د سنګین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ملا نصرت په شمول د اتو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اوري خو اوس لسنیمه بجې دي لسید کمال شاه عارف څخه د مهم خبرونو لنډي زورو
د کابل امنیه قمانداني چارواکي وایي چې د کابل شهر د تیر شپې نشته د سلور حمله کوونکو په وجلو سره نن سهار پایته ورسیده په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په زیرا دفاع وزارت نوې نوماند ولسترګې ته د باورای لپاره وروپیژني د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د تخار د اشکمش کولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوینن سهار په دغه ولایت کې د ناصرګندو وسلوالو په حمله کې ووجل سول په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تیر ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای و نه توانیږي چې تر ټاکلې ضرب الاجل د جون تر پای و هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریس په خاطر انتقاد وکړ او چین د خپلو سمندري ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړي
په کندوز کې مالداران او سوداګر وایي چې د قرقل پوستکو قیمتونه د تیرو کلونو په مقایسه ټیټ شوي دي دوی زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو صادراتو کې 40% کې کموالی راغلی دی په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له کندوز ولایت څخه رپورټ راستولی
په کندوز کې د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او په صادراتو کې هم 40% کموالی راغلی قرقل له کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د مالدارانو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه بلل کیږي قرقل یو ډول پوستونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږکال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او صادراتو کې هم کموالی راغلی په کندز کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد ازادۍ رادیو ته وویل چې هر کال سوداګرو یو زیات اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادرول هغه وایي سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او خرڅلاوی هم کم شوی دی
پوست قرقل نظر به فصل ارزش نه تکایش یافته
دی قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوی دی تیر کال موږ یو پوست په 2000 او 2500 افغانۍ خرڅو خو سش کال دی قرقل پوستکو بازار خوان نه لري او خرڅلاوی هم کم شوی دی هغه وایي چې دی قرقل پوستکی څو ډوله ګلونه او رنگونه لري چې له افغانستان څخه اروپایي هوادونو ته وړل کیږي په هیواد کې دی یو قرقل پوستکی بیا له $100 نیولې تر $800 پورې رسیږي
خصوصا ولایت کوم بیخي نه هم نه تاجر آمده نمیتونه
د کندز امنیتی وضعیت خراب ده ځکه سوداګر او شتمن خلک ویریږي او په دې ولایت کې پانګونه نه کوي چې له امله د قرقل پوستکو نرخ هم زر افغانۍ پورې راټیټ شوی دی په همدې حال کې یو تن مالدار ریدی ګل چې د قرقل پوستونه ساتي وایي چې د هود او حمل میاشتې د دوی د حاصلاتو میاشتې دي خو دغه مالدار زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ډیر کم شوي دي
اوس یو پوست دو نیم زره تور پوست په دو زره دای دی خرسیږي او شل ډیر شپنزل ستاس خرسیږي او بیا نیم پکښې ورې پاتېږي څه پرېږدو د مالدارۍ دپاره اخیزي په هغو کې سل پسونه دي وزادې په دېو کې وچې راځي براندازه کېږي یخې مقصد تاثیر کوي ورې اچي
د کندز په ښار کې یو تن چې د قرقل خولۍ جوړوي وایي چې د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت لري. خدای وایي چې سږ کال د قرقل بازار ډیر پیکه شوی دی.
کلای قرقل و قدر فروش خرید و فروش نداره خاطر که مردم
قرقل اوس دومره څوک نه اخلي. د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت لري. یوازې قاضیان او سرندوالان یې اخلي، نور عام خلک قرقل نه اخلي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په پروسس کې کموالی راغلی، همدارنګه په صادراتو کې هم 40% کموالی رامنځته شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو فیچری تاسو په نننی بازار کې د کالیو، بوټانو او نور شیانو د کیفیت په اړه څه وایي؟
دا خراب سیمور د قبیخي د اغستون دي. تاسو رقم تکي د خصوص خو ما هډیر په صفات وخت کې تي کېلي خراب سی په ګوتي لا بازي خدي قره دي زو انده خو اورز نه وخصوص بیا خراب سو
یو جوړ جامي د ټنګ کور مال راوړا تازه تازه ګلونه درې سلو مال راوړا لاړې باجول ته تم استور
مسئول کسان چه جواب لري؟
په هغه قانون که انشالله چه توشیه شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چه واخلي اته حق لري، دا صحیح نه او ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته.
قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم دلیدلی وی چې په بازار کې اکثره شیان بې کیفیت دي. اصل جنس که کالی، بوټ، د سکول او یا هم د کور شیان وی لکه پردې، د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي. هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وی. نن هم دا موضوع چیرو لموږ سره د یوې دولتي ادارې کارکوونکي سپوږمۍ میلمنه ده. هغه له خپلو خاطرو سره د حل په لارو چارو همغږیږي. لومړی برنو پوښتو چې بازار ته راغلي بدل اجناس د غریب ولس اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي؟
100% تاوان کوي. هوځه یې ما زه دغه بازار ته ځم، فرضاً یو شی اخلم، زه په دغه پوهېږم چې دغه جنس بدل دی او په دغه قیمت یې ورکړه، خو مجبور یم. د یوه دوکان څخه چې پوښتنه وکړي هغه بل یم په دغوندې وایي دغه ټوله لاس لري سره سار چې راسي وایي دغه جنس دغسې اعلان کوي اته په حساب جګر خونه کېږو چې یو شی کور ته راوړو یا پرده هغه په ډېر زحمت دا پیسې پیدا کېږي چې دوه وارې درې وارې هغه پریولو د منځه ځي. یو بار مصرف دی تر هغه ډېر نه وځي، ټوله که د کور مال دی او که د اغوستو کالي دي.
موږ په کابل ښار کې له ځینو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي. هغوی وایي چې دوی په ډېرې سختۍ پیسې پیدا کوي، هغه چې بیا په داسې شیانو ورنه مصرف فیږي چې دوه ورځې هم دوام نه کوي زړه یې سخت درد کوي.
کتانونه سې دي دغه ډېر خراب دي، پرې مینځي خراب سي، ټیکری دا سپین ټیکری سې دي دغه هم خرابېږي، پرې مینځي وکي واچي یو رقم پخه وباسي دا څه رقم ټکی دي اخسي اوس خو ما خو ډېر په صفت واخسي هې ټکی دي خراب سي په اوبو کې لا بازي واخ ډېر قاره دي زه انده څه خو اورز نه واخسوس بیا خراب سو.
ما یو هفته مخکې بوټ اخیسته و کنه دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې. ما ته ویلي چې دا اصلي ده، مګر هغه شی چې ما وکړ یوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته دی، ارزښت نه لري دی هغه 2000 افغانو.
تم بوتونه واخستل ما تایل وایز دا به یو کال پکه خدا چې کړته میرا ورو باران و چې په یو کړه درې مورز به حتل دیس تا ورځو لوشل نو چې مو چې تم مل غلام دا غیم بیرته وخته زه خپل حیات تم د شپې دی ول اس بجوم کې نم تر دو لاسوم کې نم زده خلق کالی ګنده خدا اس به په دې لارې چې سړی نه لونی شه ما خدا سړی زړه درته
دا سابق هم دغه بعضې شیان لکه بوټ و تیکه و کورتۍ و هر لباس هم سي اخېسته دا خو مثلا د جاپان به و جرمني به و امریکایي به و دغه اوس چې موږ دغه مال شی جنس چې هر شی اخلو زه تقاوت یم نو زه کولی شم چې په میاشت کې یو لباس واخلم زه کولی شم چې په میاشت کې زه یو جور بوټ واخلم په مجموع کې مشکل ده بعضې ټیکې دي چې اخلي هغه په ځان پورې سر کېږي بعضې ټیکې دي چې پت باسي رقم
سپوږمۍ جانې خلکو په مخکې وختونو کې له ټیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل. هغه به اصل هم و. تاسو څه وایه، آیا دلته په هېواد کې هم کوم څه جوړېدل؟
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده، په نام ټیکې به یې را ایستلې د پردو دپاره، د توشکو دپاره او د دې دپاره. هغه به 15 کاله شپږ کاله عمر درلودې، دوامدار عمر بې و. فرضاً یو مامور دی یا غریب کار دی، هغه به یې واخیستله، هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلې. یعنې داسې هره ورځ به توشک نه زړېدل، نه به هره ورځ بالښت زړېدې، نه به پردې زړېدلې.
یا خو د کور وسایل دي که نه، مثلا پردې توشکې ده، بل کالي دي، مثلا چپنه ده، ټیکرای ده. شین په دې اکله باندې خبرې وکړه، کله چې دې بازار ته دې ځان لپاره یو شی اخلي په څومره مشکلې پیدا کوي؟
اول خو نه پیدا کېږي، ګرځو ګرځو، بعد هغه چې سم شی هم یي چې وای خلو هغه هم دوام نه لري. بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي، دغه چینایي مالونه چې اخلي، فرضاً یو واده یې، خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رای وړي دوام درېیم وارې نه اغوستلی سي او خاطرې غورځوي.
احمد شاه وردک بیا وایي چې مغازي او دوکانونه له بیلابیلو شیانو څخه ډک دي، خو داسې څه نشته چې د سړي خوښ شي.
فامیل کې یو پلار یوه کورنۍ بازار ته ځي، سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي. بازارونه ډک دي، خو د څه شي نه ډک دي؟ د بې کیفیته اموالو نه ډک دي. زموږ تجاران ځي پاکستان ته، زموږ تجاران ځي چین ته، زموږ تجاران ځي ایران ته، د منطقې بازارونه ته ځي. هلته ورته شپې ورځې تېروي، څه شی راوړي؟ هلته فرمایش ورکوي داسې جنس راوړي چې یعنی په هغو ځای کې په صفري قیمت باندې دی، هغه ضعیفترین قیمت یا جنس، ضعیفترین کوالیټي دوی ورته فرمایش ورکوي. کله ولاړ شي په دوه ډېرو لوکس او مفشنو بازارو کې، خو چې جنس ترېنه غواړي ډېر ضعیف جنس دی، قیمتونه یې وګوري درته شپږ زره اووه زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي، یا څلور زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي. د دې دریشي واخله، یا د دوی نیکټایي واخله، یا د دوی خنقاق واخله، یا بوټ واخله، دا فقط لکه هغه عفو وکه کاغذ تشناب غوندې یو ور مصرف دی.
د کابل په نوي ښار کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې چې ځانونو ته دریشي لټولې، هغوی هم د بې کیفیته شیانو له وجې پوزې ته راغلي.
ګلاب شایم د فراد ولایت،
اوس موږ په بازار کې راغلي او دریشو او یخنکاک اخلو.
څنګه دي دا بازار کې اجناس اصل دي بدل څنګه؟
یا بدل دي، ټول بدل دي، د پخوا شی ګر سره ناراضي. اوس یو شی چې اخلي که یخنکاک او که پتلون چې تورې پریونګو، دا نور د ځان سره توروي، خرابوي، د پخوا شی اوس ناراضي.
څه فکر کوي ولې د پخوا شی اوس ناراضي؟
تاجرانو ګناه ده چې شمال نه واردوي.
ته خپله تر اوسه چې اجناس اخیستې دلته کنه، کوم شی ډېر زیات بدل دي؟
دواړه بدل دي، پتلون یخنکاک دواړه بدل.
زمانم واسه دی.
واسه تاسو دلته څه لپاره غلیه؟
موږ دلته راغلی او چې خپل ځان ته کالی اخلو.
کالی اخلی؟ څه رقم کالی اخلی؟
زه غواړم چې ځان ته یو دخد شایسته دریشی اخلم.
دریشی؟ د څه لپاره اخلی؟ آیا رسمي دفتر لپاره، چیرته تک لپاره، څه رقم؟
او دفتر لپاره ما اخلو، او نن شپه چې دی او پارتی دی، زه غواړم چې هلته ورشم او کوشکم ښه شی اخلم.
څومره ګرځیدلای پسی؟
کم از کم 2 غنټې شوی دی که په دغه مارکیټ زه ګرځم، هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی.
څه رقم شی ته غواړې چې نه پیدا کیږي؟
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي، هم کوالټي وي، صحیح وي، اصل وي.
څنګه اوس دلته ته ګرځې؟ اصل دې کوم شی پیدا کړل؟
تر اوسه پورې خاصل نه پیدا کړم، کله چې ټول ګرځ خه کوالټي نه راولي. هغه د زموږ هم پیغام دغه هم دی، هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي، یو رپ قیمت راولي، لیکن صحیح شی راولي.
تر اوسه دې ځان ته د ریشي اخیستې کنه، څه رقم واخه و خراب څنګه؟
تر اوسه پورې چې ما خسته دې صحیح نه دی اخیستلې، یو میاشت نه زیات کار نه دی ورکړی. اول خو چې څوک د وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي، هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی. زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي.
که پیدا نشي څنګه کوي؟
اگر پیدا نشي به مجبور کیږي ما زاره شي واغوندي او ما فلتا ورشو.
خبر تر ګرځو د خبرونې ملمنې ته اوس بدارته وایي چې بوټ، دسکاول او نورو چرمی شیانو څومره خپل پخوانی کیفیت له لاسه ورکړی؟
بوټونه خو چې پلای پپسو کې دوام وري مجبور د مخ دغه پاتې او تله یې نه پروتي د سکول کوم دغه کمپاني تجار اول واري سم شی راوړي بعد هغه څخه پاغه رنگ پاغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي هغه نه زما پروا لري نه ستا پروا لري مقصد خپل مال راوړي هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار یې دوام واري هغه جنس ته کبوټي تاسو به ګوره چې هغه بوټونه دي هغه رنگ هغه شیپ دا ټوله مګم بدل دی پلا چې په پښو کې دوام واري دوام نه لري.
یو بل مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا خې دکاندار اته قسم خوري چې دا جنس اصل ده دا واخله. له دې مسلې سره څومره مخ سوي
دا بي خطر فرضاً موږ لرو بي سواد خلک شته دي عین جنس دوار یو شامپو دي یو د رایش مسامان دي مګم دا د دکاندار چالاکی ده په خلکو باندې ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره مګم نه دا دوار یو جنس دی دواړه بدل دي چې یو څوک په هغه پوهېږي چې دغه جنس اصل دی دغه بدل دی هغه ته بیا دا خبره نه کوي. دغه غریب بیچاره چې نه پوهېږي د دغو په ځان باندې دکاندار یم وایي تجار یم وایي.
د سوداګرۍ د وزارت له ویاند مسافر قوقندي نه مو پوښتلي چې دوی په بازار کې د بدل جنس په اړه څه وایي او آیا د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه؟
دوه کاله دو نیم کاله مخکې موږ دا قانون جوړ کړی و او د عدلي وزارت کې و. په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري. د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي بوټ وي هر شیان یو حق ته چې دوه کاله بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما وغوښتل او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکلی شوی وي هغه خرڅوونکي ماته دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته. اته څلوېښت ماده دي دغه قانون او ته حق لري چې هر کاری به واغلی هغه لیبل میدان کیفیت معلوم وي د کوم ځای نه راغلی دی تاریخ څومره ده څه رقم ده. بل حق ده چې ته حق لري وایي چې دا بې کیفیت کالی دی د هغه اخیستنه مخنیوی وکړي او ټول خلکو ته شی وکړي چې دا کالی ښه نه ده. دا ټول د بازار د خوالو لپاره او د بازار د بې کیفیتو کالی و مواد و خوراکي توکو مخنیوي لپاره ده چې انشاءالله موږ امیدوار یو چې دا قانون مریو اجرا شي او توشی شي.
بیا هم د خبرونې له میلمنې سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویاند د خبرو په اړه چې وایي دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی څه وایي؟ مهرباني د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سوداګرۍ د وزارت ویاند چې دا خبره کوي اول خدا خبره د مور نه منو دا خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دکاندار سره جګړه کوم بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم بعد هغه به محکمې ته وړم. دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شپسي وګرځم. اول دې دی ووایي چې دی دې بدل شی نه راوړي چې دکاندار ته څوک راوړي دغه تجار یې راوړي ورکوي تجار ته دې وایي چې بدل شی مه راوړه مې خلکو ته ورکوم تر محکمې پورې زه ځم او نه دونه وخت ستنن رسته په یوه چې د افغانستان خلک کله ماشین د سچلی ځان ته وروزی پیدا کوي یو بدل شی چې ورکه هغه فرضاً زه دغه یو کمیس مې واخیستل په 500 روپۍ مې واخیستې هغه دکاندار ما ته راکې اول خو دکاندار بیرته پیسې ما ته نه راکې زه دکاندار تر ما کمې پرې کاش کا موټر چې بوزم راولم دکاندار زما شپږ سو ځي دا امکان لري. نو دی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته وایي چې ته بدل شی مه راوړه مې دې قانون راباسه مې دې کوم ماده باندې کار کوه. یو د خلکو د بازی ورکو د پاره وای چې موږ په دې قانون په دې ماده دا دغه راځتلې دي دا د خلکو بازی ورکول دي ته د څه کار وکړي چې خپل تجارت دی وای وخت چې تجارت مال راوړي د آیت اور واسطو چې هغه مال دی وګوري که مال یې بدلو مشته دې تجارت ورکې پر هغه دې تاوان کې او که اصل مال او بازار ته دی راو بسې وزارت خلک غولي او خلکو ته بازی ورکړي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
وګورې دونکو سلام وای د شیرچور کورونه خالی شوی دی ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوی او عام خلک خو یې د کرایې کولو وس نه لري. له همدې امله یې په زیاترو لیکلي دي چې فار رینټ یعنی د کرایې لپاره. داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فار سیل یعنی د خرڅولو لپاره خو څوک به یې اخلي نه ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري. نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا خپلوان پکې واچوي او یا یې هم په کوم مزدور وساتي. وایي لازاره چا بازار نه دی وړی. د خپرونې په پیل کې مو د ماشومانو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بیایو.
اوس د ماشومانو د حقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله عالمانه وینا راواوروي. ماشوم صاحب،
ګرانو ماشومانو، خوږو ماشومانو، کندولو ماشومانو، ستړي مشئ، هر کله راسئ. هیله کوم، هیله کوم چې غلمغل مه کوئ او غوږ ونیسئ. مونږ هڅه کوو چې د ماشومانو راتلونکی لکه د هغوی د پلرونو او میندو غوندې روښانه وي. ماشومان ګلونه دي. ماشومان لکه کاکاو غوندې خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، ماشومانو ته باید پاپړ واخلو، ماشومان باید لوبې وکړي. مونږ هم باید له ماشومانو سره د خامکدو، چندرۍ، الاداد، پټپټانې، وزې، لیوه او نورې لوبې وکړو. که مونږ خپل ماشومان ښه او سالم وروزو، نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونه ولي او خوند به ترې اخلي. تاسې خو ما وینئ، زه هم ماشوم وم. ما په خاورو کې لوبې کړې دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ ور اوښتی یم. همدغه علت دی چې نن یو مطرح مشهور او لوی شخصیت یم. باید هڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو، چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ور واوړي. خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ور واوښت، نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه، لومړی دې ښکل کي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو وردکه کي. څنګه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده.
که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې، نو د کور خاوند په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي. ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غولک وولي، زموږ د ونو شاخونه مات کړي، زموږ سپیان او چرګان په ډبر وولي. وی ولي کې ونه ولي؟ دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي، یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي. زه هم چې ماشوم ومه همدغه ټول کارونه مې کړي دي او اوس خو تاسې ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آینې نه وای ماتې کړي او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای وروښتی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدي، ګوشهګیر، تنبل او دارن سړی وم. محترم والدینو، تاسو چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسو ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي. ځکه چې اوس موږ او تاسې د خپلو قندولو ماشومانو د غال مغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې خو نه لرو. نو موږ او تاسې د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه مې غواړي د ماشومانو په اړه ډېرې خبرې وکړم، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سره کړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راسئ، ژر راسئ. محترمو والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسو ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یورپګي کاکاو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
متحد.
زکه چه
ولی دی امنیت خوان نشته؟
زکه چه خواندی سرپرسته وره
کابل خار تل پر دورو که پتوی
زکا چه ده لزگونو میلیاردو دالرو مصرف خوبی هم داسی دوله
ولی دی حکومت کارونو ترک نلگیگی
زکا چه مشاورین یه دیر دی او پر دیرو قصابانو که چاروه مرداریگی
ولی دی زی خلق پر مزدوری پسی بهر تزی
زکا چه دل تا طول کارونو بهرنی مزدوران کوی
ولی خلق پا دیر غیبت نمردیگی
زکا چه یو خوی خوان خده او بل جراز میگی
ولی دروغ چند دروغ ویلو پا وقت خبر شوی
زکا چه غاری ریختیا پا که روغا پاتی نشی
ولی دی نوی حکومت دی تحول و تداوم نخی نمالو میگی
زکا چه حکومت غاری اصلاحات پا هم پالن سرم مختوی او سی موگکان که سراسر ضرر او جنجال دی نو کلا کلا ده گتی لپاره هم پکاریگی لکه داسی
سنگه ایخه
او شکر دی خیه ما
سنگه رالا معلوم شوی در دیر موده نوی راغلی
یار کارون دونو بخت کره ایم چه پر اختیا هم ده دوستانو لیدو تا نیموز گرسوی
دا خور اختیا وای
زخو دیو اشی گختونو تراغلی مال
ده چشی؟
را پوری و نخاندی
نه ولی بخاندم چه شده؟
موگکان می پکردی
موگکان دی پکردی؟
او تعجب مکوا خوشوندی می پکردی
فارم جوڑه یا کدی کم باس آتلی آغا تای ورکوی؟
نه نه فارم جوڑوم او نمی هم باس آتلی دی
نو سه کوی؟
ده دفتر لپارم پکردی دفتر تی اوڑه ما
ده سوائی
رختیا وائی ما او ده نیول لپاره بایم ده موگک نیولو قفص درکم چه موگکان جوندی او روغ پکی ونیسه
دفتر تی ده سه ده پاره اوڑی؟
دفتر تی ده خزینه مامورینو ده داراول لپاره اوڑه ما
ولی خوز خوارانو سکلی چه پا موگکانو یویروی ده کمی ویزره ونو چوی
خبره بل زای ده
رو رسم خبره وکا سودا می دکره
اصلی خبره ده ده چه مون تا پا اونی که دو ورزی ده غرمی پا دودی که وخره کهی او بیان وخ هم دیره نوی دانه نکی ورو که توتا وخره کهی یوه ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو پام دیدی
وو
او د هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې او ډوډۍ ټوله ترې پاته شوه او چې بیا بهر څه ورته وویل را نخلی ویل یې زړه مو بدېږي ډوډۍ نه خورو او په دې ډول ټوله غوښه مونږ سړیو ته را پاته شوه او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو او د ډوډۍ خوړلو په وخت به یې خوشي کوو بس او تا ډېر وخت ما هم دا کار وکړو خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو اوس دا دې تا ته راغلی
سمه ده درته وبی نیسو ته قفس راوړه د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادې روغمږې جوړې شوي دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، ستاره امینی، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
Yeah. هم ریزنا
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5